السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای وو لاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړي کې درتا یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیولو او په زور له پاکستان او ایستلو خلاف یو وار بیا احتجاج شوه. افغان تاجران وای په کراچۍ کې د ایثار شو کنټینرونو د لیک چارې بازار پیل شي او ملګرو ملتونو ویلي د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمې وستلې دي. د خبرونو تفصيل په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوه. د نومبر په 13 شوه د احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې غړې کمیټې کړي و چې د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دوی د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو لنیولو او ایستلو د لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل
دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر اساس ضابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا حکومت هغه دې پر د وکیل فسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګړو افغانستان طرف ته نه دې غزه حقوق شته نه دې هغه ته پوس ولا سوق شته.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد نگران وفاقي حکومت وایي په پاکستان کې داسې هیڅوک بهرنیان نه پرېږدي چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزه پر شرط پر ضد پر لاتنن پښبګم ورځ دوام لري. احتجاج کوونکي وایي ځنې نورې ستونزې هم لري په کار د حکومت ورته حل کړي. د پرلات یو مشر ملک بوبری وزیر د نومبر په 13 مشال لريو ټول دوی فیصله کړی دا چې پاسپورت او ویزه به نه مني. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر یاسر سلیمان کندي د نومبر په 13 مشال لريو ته ویلي چې د دې سیمې نورې ستونزې هواروي او د پاسپورت او ویزه شرط د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لګولې او دوی به عملی کوي. په یاني حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لزګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ له هغه خارا تر کوټې پورې لاریون ته په دریم ورځ هم دوام ورکړي. د لاریون ګډونوال نن کوټې ځلې ته ورسېدل او په سړک کې د کوټې خار په لور اتاک ته دوام ورکړي وای چې حل ته به احتجاجي پرلت پیلوي. لاریونوال د چمن په پولا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط په خلاف دي او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل غندي او همدار از غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخوانی غړی علي وزیر په ګډون د غورزنګ اته مشران غړی او فعالان خوشی کړي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر له 20 رئیس په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو یا پنڈیانو اتحادیې لخوا پرلت الله هم جاری ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی یو مشروعي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته بعد پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا درې نیم زره ایثار کړل شو کنټینرونو د لیک د بهیر پیلېږي. خانجان له کوزي د نومبر په 13 نه وخت مشال لري او ویل ممکن ده چې دا کار څو ورځې وخت واخلي. خونو موړي تر دې مخکې د نومبر په 14 مشال لري او ویل چې د دې کنټینرونو د لیک د بهیر بعد د نومبر په 14 پیلېږي. دا په داسې حال کې چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا ال دریو میاشتو رئیس د افغان سوداګرو خواوشا سلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3 مل افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځنې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی بو. د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمې وستلې دي. په پاتې شوو کې داسې 12 ماشومان دي چې په ډیر نازک حالت کې دي، ځنې صدماتو ځپلي ناروغان دي او نور ځنې داسې هم دي چې د ملا د زخمونو له وجې د حرکت توان نه لري. د روغتیا نړیوال تنظیم د وای د دوی ټیم وتوانید چې وروسته له هغه د شفا روغتون څخه لیدنه وکړي چې خواوشا 2500 بې ځایه شوي خلک، ناروغان او طبي کارکونکي د ودانۍ څخه ووتل. اسرائیل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، آسټرالیا هند ته په ماتې ورکولو د 50 ورځې کرکټ نړیوال کپ 2023 اتل شو. نن د هند په احمد آباد ښار کې هند اول بیټنګ وکاو، په ټاکل شو 50 ورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 260 رنزونه جوړ کړل. د آسټرالیا لوبډلې د هدف په 30 اوور کې د 100 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ. تیر نړیوال کپ په 2019 کال کې شوی و چې انګلستان ګټلی و. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د غریپورټونه واوري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوې. احتجاج کوونکي سوای
د دوه خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، د تموکانګر د خپل روزګار په یو طرف تکي، او بیا په دې شدید موسم چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
له پاکستان د ستنېدو پر مهال بیا اسناد افغان کډوال وای د واپسې لپاره پوره وخت نه دی ورکړل شوی.
ته ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کا، بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی، نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړوي.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصله پر ضد اپیل کړی چې پکې په عام خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
ټیکنیکل گراوند د اپلی خسر چې دا سر د بنچ او د غیر آئینی جوړ شوی، یعنی دا کوم بنچ د فیصله کړی و د چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی و.
او ملګری ملتونه وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون څخه په وتلو مجبور شوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې درته خبري سات لرو. په رپورټونو کې ورزو د سر موضوع ته په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ شوی کمیټې یو وار بیا احتجاج او حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخت په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بے اسناد کډوال نسی او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د اکلنې د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تور نه رد کړي چې ګني دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. په دې حق له تفصيل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړی و. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته پلیګلو پر حکومت سختي نیوکه وکړي. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنی غورزنګ، ملی جمهوری غورزنګ کون غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیګل ودروي.
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دوه خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی، د خپل روزګار په یو طرف تکي، او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټه راهسي پیل کړی دا، او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو تنظیمو نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي، او بیا یې ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې سکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي، هغه دې پر ځابطه وی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک چې کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه د هغه حقوق شته نه د هغه تپوس والا څوک شته بے سرو سمانی کې هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشت او په زور لیگل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مهم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم تیسو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې وو سم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلې نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو تر څنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختي نیوکه کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوختی چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په 13مه د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو بندې کول استلو او زورول دی په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 16مه پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هواد استلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډيو کراچي
بیان حال کې د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او خواو شاسي مو کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي ل پیښور یو شمیر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډيو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادۍ ته ورغلي او هم په هغه ورځ د وټلو امر ورته کړی دوی زیاته کړي چې په دومره چټکۍ د وټلو لوجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې نه د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغان کډوال دي په زور استلو ته دوام ورکړي دي په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 13مه نیټه تر شپې نه وخت پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوریدلی او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,13,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لارې بیا افغانستان ته د اوختو بیا سنا د افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوه د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا سنا د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوه او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دی لدې ملکا ووزی ل په خبرالند کوتل ته لیک دول شو زنی بیا سنا د افغان کډوالو د خپل نمونه ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کډاونه شریک کړل
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړوي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زمایره نشي د سرک باندې پراتو بس ځخنه نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غېزه نه کړه راشو بس ډایرک زی بس ایساری کې نه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ ته راغله ابله ورځ یو پرچې مې درا کړه چې تاسو به د ماخام پورې وځئ. نو موږ ورته ویلې چې اوس خو موږ به وځو، نو اوس دا کراکه مل کرا کوم ځنه کوو، دا غازیم جوړ کړی دا خو یو خرچون غواړي کنه. په دې خاطر باندې موږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډې تړل شروع کړې، په داسې ریټ وخت چې تقریبا کرام پې نه کېده، تقریبا دا کړه باندې دا قسم کې نه ولو، او دې په دې غزي باندې غریبې کور موږ په دریم لک روپۍ لګولې وي. ما په 50,000 روپۍ خرڅ کړی ده. دا بس تاسو خو خبره دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی، او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نو باسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی، او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده، او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناد افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال، او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټر یا بیا اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. سپیشل اعزازې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال وا، خو په کور کې یې د نارینه نه لرلو له وجې مجبوره شوه چې پاکستان ته کډه وکړي. هغه دا وخت په پیښور کې ژوند کوي. سپیشل اعزازې هغه وخت را کډه شوې و پاکستان ته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، او واکته رسیدو وروسته یې لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم باندې ولګاوه. د دې ترڅنګ ښځې په ډیرو دفترونو کې کار هم منی کړی او حجاب یې جبري کړی دی. طالبان دریز لري چې دا هر څه د شریعت په چوکاټ کې په مخ وړي، او دا یې داخلي مسلې دي. د دوی په وینا په کار نه ده چې نړیوال پکې کار ولري. زازی او لونی وای نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې هلته به یې راتلونکی نه وي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورسره خبرې کړې دي چې دا وخت یې ژوند څنګه روان دی.
سپیشلی زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال و، نوموړي په کور کې مهنم نه لرو، او ژوند یې پس د هغې نور هم ګران شو کله چې طالبانو په ښځو بغیر د محرم نه د کور نه په وتلو بندیز ولګو. سپیشلی مجبوره شوه چې د بچو د تعلیم او نفقه تامین کولو لپاره 2 وړاندې پېښور ته کډه شي. نوموړي د خپل هجرت قصه مشال ریډیو ته سداسې وکړه.
زه په کور کې نارینه نه لرم، او الته چې و د کور نفقه د مونږ په خپل غاړه و، او دوه وړي لونه مې لکه خونځې ته تلل، مکتب ته تلل. نو کله چې طالبان راغلل او مونږه کارونه هم لاړل بند شول، یعنی مونږه نه پریخولو چې خپل وظیفو ته لاړ شو، او د ما بچی چې تعلیم یې کوله هغه هم په کور کې ناستلې، او یو سلسله نور مشکلات چې هغه د محرم یا نور مشکلات د ښځو د پاره بندیزونه زیات شول، نو زه پاکستان ته راغلم. او دلته چې راغلم الحمدلله شکر ده دغه زخپله هم کار کوم، مشره لور می هم کار کوي، او د دوه وړي لونه می چي دی هغه ما په سکول کې شامل کړلې، مکتب ته زی.
سپیشلی زازای د خپلې ولس کلنې لور سن ازازای نه وختقان چکړو چې هغه د هلکان غوندې ښکار شي، چې دوی وکول شي چې د بازار کارونه تر سره کړي. سنازازی په پیښور کې خوشاله ده، ځکه چې هغه کولای شي چې د انجونو غوندې ژوند وکړي. خو د پاکستان د غامر چې اسناد نه لرونکي کډوال دي خپل وطنونو ته ستانه شي اندېښمنه کړې ده. سنازازی مشال ریډیو ته وویل:
او زه ډیره خوشاله یم ځکه چې زه یو جلکی وانتې ژوند کوی شم، او غواړم جلکی وانتې اوسم، او اوس مکتب ته تللی شم. افغانستان کې مکتب ته نشم. په افغانستان کې خو درس او تعلیم نشته، او هلته جنکی مکتب ته نشي تللی، او دلته ما چې کوم یو صنفیانه دي هغوی به ډاکټر یا انجینیر یا کوم رشته چې خوښه وي هغه کې ورسي، خو زه به هلته بېتعلمه پاتې.
د سپیشلی زازی دوه لور یعنې ښکلا زازی او سنا زازی په پېښور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی، او ویریږي که افغانستان ته واپس ستانه کړل شي نو زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي. سنا په پیښور کې د سلورم جماعت زده کوونکی ده او ښکلا د نهم جماعت زده کوونکی ده. ښکلا زازی د خپل زده کړو په اړه مشال ریډیو ته صداسي وویل،
اوس زدلته درس لکه خپل زړه نه یم، او که مو څوک بیا وسته افغانستان ته والته مونی درس لکه بند کی، زه به بخی لکه رواني لحاظ زه به لکه ډیره وزوریږم.
د پاکستان حکومت امر کړو چې بے اسناد کډوال دی د نومبر د اولی نیټې پورې د پاکستان نه وځي، کنه دوی با په زبردستۍ سره وباسل شي. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د 200,000 نه زیات افغان کډوال افغانستان ته واپس ستانه شوی. سپیشلی زازی افغانستان ته تلل نه غواړي ځکه چې هلته ژوند د ګواښ سره مخ دی او په تمه ده چې کم دریم ملک ته لاړ شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ورې. د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دوه د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سلسلیرش عرب ډالرو پورونو کې تر نیمای زیات یې له چین تر لاسه شوې دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وای دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصادي بهترولو لپاره ضروری اقدامات دي، خو سیړونکو فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حد ته زیات شوې دي. د سیړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسۍ داسې ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټه یې اخیستی دی. آیا پاکستان دا پور پرې کولی شي؟ دوی سره سلارې چارې شته دي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وش پته عرب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
دوز بجټری سپورت وچ وی هاف ریسیوډ
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړی دي. چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لاور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالره پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضې کنه داسې قرضې اصل نه دی بیا دی چې لکه کله ډی یا خو به ورکې یا نه ورکې به ریسکې بلکې به لکه بیا به ټایم بایږي. نو بیا چې څنګه لکه به عام پرسنل لون کیدای چې نه خلک چاته وي ته مار خپل گاڑی راکا یا خپل پټی راکا یا خپل کور راکا. دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چیر مونگ لبگی سی پیک تا روٹ دارا دارا گئی. بلوچستان کے ڈیر شی مانز دی مانز کی والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د وېپانه تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستې دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکو جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خود چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوی په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي داقل لار نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي، لکه امریکایي نه موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته ده. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلوال ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصله خلاف اپیل کړی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د سلور واړو صوبو نگران حکومتونو هم د دې عدالت د فیصله خلاف اپیلونه جمع کړي، خو د سند صوبې هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ بیا د پوځي عدالتونو په حق کې قراردادونه منظور کړي وو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کې او په اړه یې د قانوني چارو پوهان څه نظر لري، د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیل کړې ده، کوم تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوې دي. د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه درغله. په نهمه مئی د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې ځان رسېدلې وو. حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو فیصله کړې وه، خو د حکومت د فیصلې خلاف پخوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینېټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په ډېړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاهر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے ول قانون کی ڈیر استون جی دی دا قانون جوڑون کو استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمان تو خلاصن سزا گان نور کول کی لک سنگ چ پوزی عدالتوں ور کوی کلا چ پوزی تاسیسات او حملہ او شنو دخا قسم مطمئن کول هم ضروری پچا چ حملہ شوی وی په پیخور کې د ای پی ایس حملے نه پس د پوزی عدالتوں په برکه زما خپل تجربه هم شتا. په بلوچستان کې داسې پخا ترګرو چ مقدمه پر نه چلے دی. په پوزی عدالتوں کې د هوای د مقدمه ور دنه وشو سزا گان ور کول شي او امنیت هم خشو
نوډر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقي حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیلونه کړي وو، خو د سند د صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د اسوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پانی عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوی ته ویل
کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ 2-3 کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلی دا مناسب ہونا کرنا چاہیے سو میاشت حکومت کے دوران کے جان متنازع کری ہوئی دا ہم وہ صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت تو رزنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خغا کار نہ دے بل خبر درا چے سند سپریم کورٹ دا فیصلے نہ متاثر شوی ہم نہ دے لگے چے پسند کے فوجی عدالتوں نشتا
سند تو غریب نہیں ہے کیونکہ سند میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په هکله قانون پوهان و چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 3 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول اسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړی شي او دغه جوړی شي یا دریم غټ جوړی قاضی فایزه خپل برخه جوړی شي کنه جوړی شي دا به ډیر مهم او بل خبر دا چې دوی دا یو پلی اخیسته د ټیکنیکل گراوند دا پلی اخیسته چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای نو دغه ټیکنیکل گراوند د پردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدل شي پردا بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې دا دغه شي reconsider situation.
د یادونه وړ ده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بنچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. دوی د پېښور هایکورت ته خاغه وه چیف جسټس وکر سیټ خاغه فیصله هم معطله کړې وه چې د پوځي عدالتونو لخوا عامو خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. د نومبر په 13 شوي د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو ایستلو ته دوام ورکړی چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي. په یعنې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ هغه اخاره تر کوټې پورې لاریون ته په درېمه ورځ هم دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او پنڈیانو اتحادیه لخوا پرلت هم دوام لري. دوی د افغانستان لپاره په تاګ راتګ د ویزه او پاسپورت شرط نه مني. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خوني یو مشروای دی بیتګلارې له مکمل کې دوه ورځې بعد پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خو او شادرې نیم زره ایثار کړل شو کنټینرونو د لیک بهیر پیلېږي. د یادونه داسې د کراچۍ په بندر کې خو او شا له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خو او شا څلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. او د ملګرو ملتونو یو ډلې نن ویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور له سیمې وستلي. اسرایل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس له شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیه حماس یو ترهګر ډله پیژندلې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د ملګرو ملتونو یو ډول وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون ته 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون وتلو ته مجبور شوي دي. په غزا کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او فلسطین افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمنی وزیر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یک شنبه اعلان وکړ چې 201 نوي ناروغان د غزه له تر ټولو لوی روغتون څخه ووتل. د دې ډلې په خبره په ایستل سو ناروغانو کې د 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سرګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپي سوي او سم حرکت نسی کولای. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولای سول دال شفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبه پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او اداري مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او دروختون کارکونکو کې ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزه تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزه تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزه تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اژانس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دغه هیواد کې په آزاد رسنیو فشارونه نور هم زیات شوې دي. دغه تنظیم په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوې دي. ځینې تنظیمونه وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په ریپورتونو کې خول کیږي زیات کړکې چنده. په دې حقله تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سي وي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي، په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سي وي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا، یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزادو رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل مو پوښتي، طالبانو په خپل ځبان دي دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزاد او خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي؟
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینو نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنوی د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وای په افغانستان کې د آزاد رسنوی فعالیت ورځ په ورځ زیانمنېږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان آزادي اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بد مرغه هر ورځ د بیان د آزادي اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبرلانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبرلانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,385 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بچو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بچو
روختیا او درملنه
په پینزو بچو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو خلاف اقداماتو لړۍ تیز کړې ده چې د اتلسو کلونو نه په کومره الکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وايي دوی د هغو ټولو دکاندارانو خلاف له قانون سره سم کاروي کوي چې په دې کار کې ښکیل ومندل شي. ځای خلک د دې ګام هرکلی کوي وايي چې نه یوازې د کومرو لخوا د سیګریټو اسکل تاواني دي بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو دې له دکانونو سیګریټ نه ورغواړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تانو او گشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د تلسو کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی سیګریټ دی چې دا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم ده اوب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یاره هغه خپل راولي کنه خبي نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي په دې ذات باندې بل بچی ورکړو سبا ما بچم بل دکان ته شي غلم ورکول شي بیا سیګریټ څخه شي خو نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کیږي کی نو خو خبره نه ده
تاسو خرڅو یاره
ها خرڅول جدا خبره ده خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یې مخ خلک اکثر دی لوی ته وایم یاره اس کوم دا خشه نه لري بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دی هم جانی نقصان دی هر طرف نقصان دی نو خو خبره نه نه چې نڅ کی نو خو خبره ده.
د سواد سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکو وي د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي.
موزیره سرزر خبرې وکونو کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نواله د غټو کلمې د کینسر پوری ده مېدی د کینسر پوری د چې د کاسکې سینې بیماریانی لګی د زړه بیماریانی لګی د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګی بلکې ون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته سره کېدې شي او غاخون مسئلے چې هغه نه دی سیګریټ تر اسه لګي زم زم خدا میرا سو په دفتر کې ناسي کې بغاړي کې ناسي کې په پارک کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دې غلط اثر چې دا پرې باسي موږ ډي پی او سب چې کوم قدم مغسته دی زه خو هم د پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا وسره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغي باندې هم پابندی ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 100000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکول کېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ده. د پاکستان د وچو میوو کاروبار کوونکو اتحادیه وایي د افغانستان سره په پوله په سرحدي دروازو د زیاتو ټیکسونو او کسٹم ډیوټۍ لوجه په پاکستان کې د وچو میوو کاروبار ته سخت تاوان اوخته ده. د دوی په وینا په پاکستان کې دا کاروبار تر 80% پورې اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاق حکومت په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې په 200 شیانو بندیزونه ولګول چې پکې وچې میوه هم شامل دي. نور حال له مجید بابا راوړو.
د پاکستان د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د افغانستان سره په تجارت د یو شمیر نو مالیو لامل د وچو میوو 80% کاروبار ختم شوی دی. د نومبر پر 18 مشال لیرو سره په خبرو کې د آل پاکستان ډرای فروټ اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری سید عمر الحسن وویل چې په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې تازه بدلون او په پوله د زیاتې کسٹم ډیوټۍ او ټیکسونو لامل قانوني کاروبار ډیر زیات کم شوی دی.
د وچو میوو درآمد تر 80% کم شوی دی. مخکې به چې د 100 روپو کاروبار کېده اوس هغه په مشکله 15% پاتې دی. وچه میوه لکه انځر، بادام او ګڼ شمېر نورې میوې افغانستان نه راځي. داسې پسته ټوله د ایران نه درآمد کیږي، کاجو د ویتنام او هند نه راځي. نو دا ټولې میوې به د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعه د بندر عباس او بیا به د تورخم او چمن له لارې پاکستان ته درآمد کېدې. اوس د نورو مالیو له امله که تاسو د کراچۍ د کسٹم نه تپوسو کې نو هیڅ چا و چا میوه نه ده درآمد کړې، خو د کراچۍ او د ملک ټول بازارونه د وچې میوې نه ډک دي. دا ټول د قاچا
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 14 د افغان ترانزیت ٹریڈ په تړون کې په ګڼ شمیر واردونکو توکو د 10% نه زیات انتظامی خرچه او داراز د افغان ترانزیت ٹریڈ په نامه توکي افغانستان کې خپل اخیری منزل ته رسیدو پورې د نغدو پیسو د ضمانتونو پاکستانی بینکونو سره اخودل شامل کړي. خو په کوټه کې د وچې میوې د درآمد او برآمد یوې کمپنۍ سلیم ٹریډرز مشر سلیم شهزاد وایي چې د نوو سرحدي قوانینو او د افغانانو د ویشتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار کوونکو ترمنځ باور ورس تر بلی کمیږي.
ذاتی کاروبار مې ته ډېر اثر پېو چې اوس لکه زه یو افغانستان والو سړی او چې زه هغه مونږ ته ټرست کوم او دغه چې پاکستان دا خبرې وکړي چې بای دا دته روان دي نو زما غا ټرست کمیږي لګیا دي. بیا به کوم افغاني سړی چې په ما مونږ ته ټرست کو چې دا پاکستان دی هغه به مال زما په چې ٹرسٹنگ مونږ ته مال راکو یا زما انویسټمنٹ 10 کروڑ او هغه به مال 10 کروڑ مال راکو اوس هغه انویسټمنٹ او ٹرسٹمنٹ هغه کم شوی دی. هغه نه هغه سره زموږ مال هم کم شوی دی، هغه سره زموږ کاروبار هم کم شوی دی، هغه سره زما ان هم کم شوی دی، اوټ هم کم شوی دی.
د پاکستان د وچو میوو د اتحادیې په خبره 80% وچې میوې لکه بادام، پستا، کاجو، غوزان، کوپرا، کشمش، چلغوزي، مونپلي، چڼې د افغانستان نه پاکستان ته درآمد کیږي او بیا د پاکستان نه نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. خو د پیښور د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې په اشرف روډ د وچو میوو تر 500 هولسیل دکانونه وو چې پکې اوس 200 دکانونه پاتې دي.
بارډر بند دی، بالکل سوداګانی ناراضي او چې دینو څنګه پاکستان چې کم دی کسٹم او ټیکس دومره زیات کړی دی، کرایانی دومره زیات دی. رجی دا 2015 خبره ده کوم 6-12 روپۍ پورې 3 کیلو په دې باندې کړی و او کسٹم اوس کم نه دی د تقریبا 140 نه والا 200 روپۍ پورې 3 کیلو شو. نو دومره د 2015 ګوري 2023 ګوري 200 روپۍ چې کم دی 190-180 روپے پسی کلو باندھ دا کری چکم دے کسٹم ہوتے سودا بڑا اس جی بالکل پخت میں دو دیا سرخم باندھ دا وانا باندھے غلام خان باندھے چمن باندھے ددی دے سمرا بارڈر سیدھی جی پاکستان تپ دے لارو بدا سودا گا نراس لے
د پاکستان د ټریډ ډیولپمنٹ اتارټي د شمیرو لمخه پاکستان په 2020 میلادي کال کې صد پاسه د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه درآمد کړي وو چې دا په نړۍ کې پاکستان د وچو میوو د واردونکو لسم لوی هیواد جوړوي خو پاکستان بیا چین اټلی اردن او د مندني ختیځ هیوادونو ته په 2023 میلادي کال کې د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه برآمد کړي ده
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
د مشال رادیو خبرونه دي د نومبر په 13مه د پېښور په ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نومي ورځنۍ کلتوري میله وشوه په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ چې ځنو یې د سیمې روایتي جامې او خواړه نندارې ته وړاندې کړل په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې ویلې او زده کوونکو ورته اترونه وکړل تفصیل د عظمت ریشا رپورت کې ورو
دا نومبر په 13مه پیښور ایڈورډس کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنی کلتوري میله ترسره شو میله د ایڈورډس کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې و چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د زینو عکسونه هم لګولي وو د ایډورډس کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو
زمنګ سوا نپرایډوم په دې کېشته د زمنګ سوا پکې رایس چکن دی چاولو دا زمنګ د باجاوړ پیداوار د خپل چاولې دی اغم دی زمنګ سوا پکې دلته کې د انډو الواشته دی او زمنګ سوا کې ټول نډې بیسټ سوکړکو کم چې په تنور باندې پخېږي هغه سوکړکو زمنګ سشتره کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړک هغه زمنګ سشتره سو د کوکوړو په شکل کې
د کالج د انتظامی په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبوز د کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلچر په اړه پوهاوی ورکولو د کالج د کوونکو او د میلی یو تنظیم کوونکی محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب بلوچستان چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومه علاقې سره تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري
میلی ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلی کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلق کلتور سره تړلي خلق راغلي دي دلته او ګوري نو دا ډیره خبرې چې نړۍ یا کام د یوبل د کلتور نه خبر شي او یوبل او پی چني پرمختګ ټکیږي نو هغه به د کلتور سره کیږي پرمختګ ټکیږي نو هغه به د خپلې جبې سره کیږي او د خپلې جبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعه هم شوی و چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې ویلې عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر په 19مه د تشناب یا ټایلټ نړیواله ورځ منځل کیږي د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې د ټایلټ د ارزښت پاړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 10% خلک ټایلټ لري. ډاکټران وایي د ټایلټونو د کمی یا نشټوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاته وي، بلکې د ګڼو ناروغیو خورېدو سبب هم ګرځي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه دا ریپورت برابر کړی.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ منځل کیږي، چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د یو شمېرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هېواد په غټ شارو کې د اولس لپاره عمومي تشنابونه ډېر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم پات دی هغه به د شاروالي لخوا بند پات دی.
د کوټي په شار کې د نننه زنانو ته کوم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي. په کوټي کې د نننه مطلب دا وایي د شارو پبلک ټوایلیټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شارو سره کمپریشن دوله کړي وای، شاید کوټه د ګردو شارو سره د په مخوله چې سونی مطلب آبادی وړو هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې د نننه هم او به مطلب سیاسي ګوندونو هم ورسره اقتدار رالی او ډیر دارنګ ځایونه ولې په دې کې کوم ټوایلټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټېدل او هغه چې دغه خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې هغه یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دوکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی.
د تشنابو د نشټوالي له امله کيو اړخته نارینه شاریان په مشکل کې دي. نو بل په لوته هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره دي دغه لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټي نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټوله ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي.
دا زموږ شیزي زنانی چې دی هغه په بازار کې ګرځي خوران شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چولار سی وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا چې دی دا بکټیریا جراثیم چې دی هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چوبه ولاړی یا په کډی کې وبو ولاړی نو دغه تراز دا بولی کا مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داس چې دی انفیکشن پھیلاویږي دا بلډر چې فلی کا بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دی هغه ډی سنسټایز سی بیا و مسانی ته نقصان ورسیږي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرانو ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې. په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې و مشر ابیب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ دغه شیان کې نشته. نو یو ټوایلیټ چې جوړي یو 2.3 لک روپی کې جوړ شي، یو روډ جوړي 2.3 کروڑ روپی کې جوړي، جلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته. دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل کسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي، لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنګ دي. نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی. زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیلز دا پارا گر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلز کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغه شی باندی توجہ ورکی.
لیکن دا کوٹی دا شرولی پخوانی ناظم عبدالقہار خان ودان بیا زیادہ کڑا چدوی پخپل وقت کی دا قبضہ سو سرکاری تشنابو دا خلاصون پا خاطر جینی قانونی گامونا پورتہ کڑی وو. دا دا پا خبر چدوی دا وقت دا ختمی دو لاملا پاغ کار کے برائی ونمیندی.
نن چې آبادی دونه زیات سیز فنځه وشلکه آبادی ده مثلا موږ په کوټ شار کې لاس فنځه لاس ټایلر څنګه لرو زه چې ناظم سوما نو ما یو غټ قدم دا واخسي ټول هم ځکه چې هغه ده ټایلر د فاره ده یو قانون دا دی چې د ټایلر د فاره یا د اسینشل سرویس د فاره کوم ځکه میسپل کارپوریشن ته یې هغه د پاکستان پرزیدنت هم چاته مثال اټولای نو بیا ما دا سی یو قانون پاس کی بیا مې وګورم تواساوي شروع هر څوک چې الټمنت سوی دا کبل دنګ پرزنت لګیدل دي پلانا پر لګیدل دي دا اسینشل سرویس دي دا نس کېدلای نو دا ټول کینسل دي نو پدې کې موږ یو دا کینسل کېدو موږ په هغه وخت کې اډر وکړي
دلته زیاتره کارپوهاندا هم وای چې د حکومت لمړی او بنیادی ځمېداري ده چې نه هیواز په خوانی تشنابونه د ولس لپاره خلاص کړي بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم وګرځوي په دې اړه به ورسو په کوټه کې ونام تو خبريال سید علي شاته
لبد مرغه په کوټه شهر کې چیرې هم د انګريز د وخت څخه کم ټوایلټ سو هغه چې دی پراغه باندې قبضه وسوله پراغه باندې پلازې جوړې سپلې او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي د دې مطابق په ول سو شزینه چې کم سکولونه دي ګرل سکولز دي په دې کې ټوایلټ نشته اوس ته ماته راوښه یو ار چې کم د تعلیم کچه ده شزینه هغه بیخی ډیره کمه ده اوس نارینه خو به یو ځای ووزی زنانه به څه کې زموږ په ټوله نه کې په عربور په راځي د خرڅیږي کم اس کم د ټوایلټ کې جوړ کړی وای
د کوټه د شهر د قبضسو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټه د شهرولې د مرستيال افسر انور لیډي سره تماس ونیوي نو هغه د خبره تایید کړه چې د قبضسو تشنابو لپاره نه هیواز په عدالتو کې کیسونه روان دي بلکې د په خبره چې نوی تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی خو د دې مقصد لپاره تر اوسه څه فاندیا رقم نه دی ځانګړی شوی